د جیب د ډکول د پاره اصلا په دې سی کې چا څه دغه فکر ونه کوي چې دا آینده د پاره ش پلان جوړ کوی شارزازي هغه نورمونه هغه علمی مسائل په نظر کې ونیسو چې څنګه
نادم صاحب بشه په پاکستان کې څه اټکل کوي څه الته څه علت
پاکستان هم جدا د افغانستان نه تاسو ما مې پنځه کال ژوند کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته اداري فساد چې هلته هم دی یعنی تر افغانستان ډیری لګ بنی یو د مونږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللی و چې رابران ټول فساد دغه زکړه او افغانستان ته انتقال کې متاسف
د دې له خطر چې دا بحث راغوند کو نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه څوک مثبت استفاده هب کولای شي د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستای شي
خو ډیر خیر اول خو دغه سندونه چې افغانستان لري مثلا ک بندونه جوړیږي بعد اول خو پاکستان ولې بیریږي د دې څخه
چې ولې خبره قطع کوم د بند جوړیدل خو اوجده پروسه ده یعنی فرضاً کلونه کلونه وخت وړ د سمبل لاسه 2023 کال دی لته وو بو ته د دوړو هیوادونو ولسترنګ
استفاده کوي زبېږي صرف یو خبرو کوم په بلوچستان کې تل کې خلک کوی چې وړو وړو زینې ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ د پټیو بکو د سیلابي وبونه سیلابي وبو چې کمی دی باید چې د لپاره ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ د پټیو بکو ځکه چې بلوچستان کې زیاتره زمکغه نه بارانیز مکه دا نیرونه نشاله
الته وبنشته دا یو وړاندیز نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ
او زه نه زه فکر هغه خو بخیل سید چې دا سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلي تر کم ځای زیخ ما مخکم تشریحات ورکې دوی دی دا خو بندونه جوړږي استنادي دیوالونه جوړږي اما د اوبو بندونه درې کال تر پنځه کال وخت نیسي چې جوړ شي دا خو د یو غټ ستراتیژي د پاره دومره وخت نه دی چې وکی پدې چې د اوبو ذخیره په ان صورت کې هم د افغانستان په کچه ده هم د ګاونډیو په کچه ده هر چې اوبو ذخیره چې ما مخکې ویل چې افغانستان 15% اواری ده 15% غرنۍ واده هر چې اوبو ذخیره سي هم د باغ د تولید لپاره خره هم د اوبو د ذخیره لپاره هم د محیط زیست د تغییر لپاره هم د ګاونډیو په کچه هم د افغانستان په کچه ده کدا کاروسی او دوی بعد دیتا اتا افغانستان ته د مرستې وکړي چې بندونه جوړ شي او دوی ته هم خیر مونږ د پاره به خیر
نادم صاحب ډیر مننه چې په دې باس کې مو برخه را سره واخیسته مو مسلط له تاسو هم منندویم او دا وریدون کو هم مننه کوم چې په دې باس کې تر دې مودې را سره تر بل خبرونې مو خدای نه
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوارم او له متفاوت زاویې د ونی د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه ومه ورسته مهار کړې کوم دا ونی مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې ل 400 کال رئیس د کابه شریفه د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبريږي چې سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بشکې بمونه راوړل او ننداري ته کې خودل لاغه هندي میلیارډر مو هم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کړو خپلې د ملنګې کچکول تر غاړې کړ پر اسرائیل او د ایران بریدا او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پرېڅو لدی هم خبريږي خو تر هر څه لمړي د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه حکمتیار اختری زکتنی خپ درز وکړي وای افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري طالبانو لیدنی کتنی او بیا ټلویزیون وربد کړي
کانګرس خبره د حمله غسی چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوط اداره لرو او امارات اسلامي هم خپل ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي
مګر بار بار توصیه وکړ دی رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي کوم اسلامي ارزښتونه چې دي کوم ملي ارزښتونه دي د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي مونږ حتی د اختر تر سرحد پورې لاړو
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یو والي ټینګار کړي ملګری ملتونه بیا وایي د دغه ډلو په بریدونو کې اداوي خرکول ورته سخت کار دی
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باوری به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من پخپل شخصا د ټولو هغه ټولو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږ مردود ګرځو جنگ منتفی ګرځو خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په لوی لاس د خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې سیده وسلې ته لاس کړي.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي څو ملکو کې در باندې کیسه روانې دي دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسی کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي او کوي نه کوي تاسو ټیم پورا ده.
ویدم زم بیا څوک دې چې موږ خاطره روان دي
و ام یبه یو څوک مرګ راخسته دي نو ځکه چې موږ خاطره روان دي.
د طالبانو واکمنۍ کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ خو د غجالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نشته.
هنر د لارې نه موږ هر رقم د خدمت کولې شو زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي د سواد کچه ډېرې ټیټه ده نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه همدا ده د ډرامې فلم او د سیریال بیا د تیاتر دغه سټیجونه دي وګورئ دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي د شادیان دختې د ګل سرخ میله سټال اختر سره په بل رنگ کې رنگوه. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د شهر څخه راغلی یو او مزار شریف ته د دشت شادیان ته راغلی یو ډېر ښایسته یو کلی ځای دی.
دشت شادیان ته راغلی یو ډېر ښه هوا ده ډېر ښه پنت هي ډېر د کندهار خلک راغلی دي
نو نورم ډیر خلوب ډلې وې پوښلې خو زموږ ټیم ماشاالله ډیر زیات مهنت وکړه او پایله هم دا شوه چې موږ پایلو وګټله.
او د مدینه منورې د ملمنو د سخی خادم مړینه شیخ اسماعیل سلویخ کاله د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړي چای کافی او خرما به ویشلې. بیا هم سړی مشي پاکستانی رسنۍ او د دې هواد د کورنۍ چار وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1,000,000 افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 540,000 نارجستر شوي افغانان راېستلي خو دا د لغ افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړې پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري خو تیرو شاوخوا دوه نیو کې ترې 8,000 نه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي.
متصفانه چې په دغه کې بیا دا ستنه په خوري غواړي دا ټیم دغه دوه کې وزار چې بیا موږ دې خپګای بس هغه دوه کې بیا ځکه ځان موږ زیار ساتلو
د شاو خوشپا ګلکو افغان کډوالو په زور ریپورت کولو پس د پاکستان حکومت وس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,000,000 افغانان کم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول کړي دا هغه افغانان دي کم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه د غندنی وړ ده.
پاکستان د تیری لړۍ په پیلولو ویلی چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی خو په دې اړه لا څه نه دی ویلي چې ولی راجستر شوی افغانان هم راشي. د سیاسي چارو شونونکو وايي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاری خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي بلکې د سلمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان استابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدی لارې خپل سیاسي امنیتی او استخباراتي او هم اقتصادي موخه ته ورسی. موږ تاسو وینو چې په دغه تخلیو کې د افغانانو پر اصلولو کې یوازې هغه بیوزله او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري، او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نور کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کیږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناخت کارډونه ورکړي. رسمي ادارو هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي، مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راز پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیایي کمیسون په ټوکن یې دغه واته د درمنن لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به 65 ډول د ورځې سلو پورې ناروغان ته اجازه و، تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسون ناروغان ته جوړ شوی و، له دوی نه هغه ځانګړی د پرشو کې اخت ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او له هغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په پاکستاني چارواکي دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد ته داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورت اجازه نه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپلو هغو مرستو رسول پیل کړي چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړي وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دله خوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي، غو پرتل په دې کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر خیم کنه دی. او په دې کې مونږه تر برقه پورې تر اوبو پورې چې سولاري برق او اوبه دغه ټولم په نظر کې ورته نیول، ان شاء الله د ټول امکانات به ورته برابر.
او دا ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدل اور لا هم سور نه دی، او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلی. راپورونه شته چې د طالبانو حکومت پر هغه د وروستیو پراخو ولسی لیدنو له امله هم بندیز لګولی، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادۍ راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته لاغې اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اختری ځلیدنه کې خپلو پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوي و بلله، او زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف هم ده او د امریکا په خلاف هم موقف هم ده. موږ له طالبانو هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي، او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وي چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ، او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
هغه زه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ د رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو، خو هغه ځای چې ونسوه وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه، چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمائندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمائندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمائندگان هلته دي، مونږ سره ټولو په هغه د اصولو پر رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ دې باید محکمې ته معرفي شي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي وو، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز او تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساسات کې موږ د هغه سره مشترکات لرو. هغه د شرعي نظام غوړي، موږ هم شرعي نظام غوړو، خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ د دې سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بدګڼي بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي. د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتوني باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رایې ته چې د احمد ورکو دولس پر رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې دی موږ د خلفا راشدین دورات څخه راغسی، د اسلام څخه هم راخیستی، د نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسی اوسېږي، د ډیموکراسۍ څخه راغسی اوسېږي. موږ په دې باورمند یو چې ډیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخیستی دی، د خلفا راشدین دورات ته کلاړ شو. نو زموږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خوا د طالبانو د دوهې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوبې اکسپانې د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ تر نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز ویندوی کړې ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیولې ښکاري، تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته یخي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې ده لومړی ځل نه ده چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه یخي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالو په شین زور پرې منلې چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضی کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضی نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي، د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادیږي، خو وروستۍ یو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ټرافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولې. د طالبانو د ټرافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ټرافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یو کور درې وروڼه، یوې اوخیا او بلې نږدې خپلوان د موټر ابوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندروهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو، او دا چې موږ څنګه کولی شو سیلابونه مدیریت کړو، دا باس په دوو سطحو دی، دا خبره په دوو سطحو دی باس وړله. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداري سیستمونه جوړ کو خلکو ته خبرداري ورکو، بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي، نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپل خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالف پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزې ټینګار کړي. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمیر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړ شوی و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
د اسلامی امارات نمی گفتنه دادا چی تاسوی واری تیر دا چی نظام پلاس در غیار چی در نلار او بل تاسو چی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دې ته چې ټول ځوانان در نه وتښتېدل، لاړ ووتل، وطن یې پرېښود، در به دره پار ملکو کې دي، لږ دا پالیسي کې نرمخت راولئ. تاسو خپل ځان ته پام نه ده اسلامي امارات مشرانو ته وایمه، په څو دولتو کې در باندې خبرې کېږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي، دا باید تاسو د ولس لپاره په پالیسي کې تغییر راولئ او ولس باندې رحم وکي. او کوي نه کوي تاسو ټیم پوره ده
د ټولو هغه ټولو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لاره، څوک د جنگ لاره، د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، مونږی مردود ګڼو، جنگ منتفی ګڼو، خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په لوی لاس دا خلک دې لپاره اماده کوي چې دې په مقابل کې چې د وسلې ته لاس کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه به وسلې ترلاسه نه کړي، مګر هر سړی چې دی حزبي نه دی، هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي، همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره، جبهې مقاومت سره، د داعش سره چې دی لاس او ګریوانې، سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سره راپورته کړي.
اوسم ټولنیزې شبکې اختر بار چیرته په خوند تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دښته کې سږ کال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګل سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال په سرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټوکېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته په کې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري، خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دوه چنده وو. د شادیان دښتې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړي. د اخترییز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلی پرانه لوځونې میله هم ځانګړې وه.
انډیوالان راغلي وو، پنځه لپاره شپږ لپاره انډیوالان یو موټر کې راغلي وو، نو ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه پنجه راکې، ډېر ښه سفر مو درلودي. ډوډۍ مو دې کال ته اشپزي کړې ده، ناست چې بس اوس ورځو ډوډۍ خورو. بلار ډیر د خوشحالۍ احساس کوو، د پراشوټ بیا جلا خوند کوي، د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راسي پشکې کې، کله دوه نفر پشکې راتاسي، نو دا ډیر جالبه بازي ده. نو اوس موږ دلته جمع نه وو، ډیر ښه خوند کوي.
او که سم طالبان ویلی چې سږ کال کابل کې د 80,000 امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلی ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګر لخوا جوړیږي، دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند تر څنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلي هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته شش لوبې کېږي. شش ځوانان راغلي، د لیر ځای سره راغلي، مرن د لیر ځای سره راغلي، دلته ښه سیالۍ د سره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر وایته خلک راغلي دي.
خو په پنشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بیلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوختول. او د ټولنیزو شبکو بل جالب موضوع تیرونه دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړی وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو رونو سمیع الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمیع الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي، خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډېره هندي پښپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیع الله چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، د یادې سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي.
ترکیه، ایران، خپل د فلم ستوري ته ډیر ارزښت ورکوي. ورنن موږ پرېس وایو چې د خپل ستوري ته یو ډیر ښه ارزښت ورکوي. هغه ستوري چې دمنګ کلتور، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسنی تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیرونه دا و چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپل ټول شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنډاری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړولې او د رهبانیت ژوند ته مخه کړي. بویش بنډاری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جینمت مذهب پیرو دی او په رهبانیت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانیت ژوند ته تللی وو او د خپل کورنۍ له ټولې سرمایه لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلارو مور هم متاثر شوي. دوی به روانه میاش په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کړي او هیڅ مادي شی به ورسره نه پرېښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یبلې پښې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي او توګو باندې ژوند تېری. او راځئ چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسی او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي، دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبه شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبه شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 40 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای، اوبه، خرما او کافي ورکوله ومړ. دغه جالب او پزله پوری انسان شیخ اسماعیل ابو سبا شپږ نوی کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره هر ورځ لک تر لګه د نبوي جماعت 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافی تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوری او هلته په هما خار کې زیږیدل، خو لزګونه کال وړاندې سعودي ته راماجه شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د ملمنو په کوربا او خادم باندې مشهور او د نن و مورزم په همدې ځای سره رانغاړو. هر جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادي راډیو په و مورز کې مهیروي.